د ماسپښین دوی بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ سبه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې شپېته کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشې سول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګېدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 60 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشي کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو 60 کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولي و او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشي سوي کسان د 215 میوند قلو اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قومندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشي سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاوند مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 11 کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوي ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاوند یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه پراوتو ولګېد.
کله چې نماځه د بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع و په دې مینځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په پام کې ده د پیښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار اویان سلطان فیضی دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروسته ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. چارواکي وایي درېو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکي بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو پراب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه یې شاوخوا 2,000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره وه ژغورلي دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تېره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,40,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلی دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لېږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادي د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړۍ نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیز ولایت هومس کې خپل هوایی اډه نور هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایی اډه کې چې د هومس شهر د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرشو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپل دویم هوایی اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایی اډه کې روانې چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري. د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایی حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنگټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایی اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال سوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایی اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایی حملې کوي. لدی اډې څخه هر ورځ سوخوی څلور ورشت ډوله بم غورځونکي او سرخیل وتکی الوتنی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونه خبرو.
ملا اختر منصور ورسد چې کېدو نه شپهاره کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندې نه ده.
په کابل کې د هند سفیر وای اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پولیسو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې ورما ور سوار لستنې و پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړې دي. دا ساده ډو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې ورستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافات له امله ژور پښوی وو او ورته د ټکېدو نه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندې نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وای د ملا منصور مړینه بعد طالبانو جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د پاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به درایي.
ل طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې ورسېو کې لختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو، او په تیرو څونیو کې د دې دوه ډلو ترمنځ په تیرا په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واوریدل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې مولا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لري د کوچلاخ په سیمه کې د سیشن بې په شپه ټپي شوی وو. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقانی شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقانی شبکې ته د مشرۍ لپاره ځای ورکړی دی، او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونسي، ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقانی شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقانی شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي، څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو تویلې چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې بداوي چې نړیوالې ټولنې ته به حقانی شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د د پوینا افغانان په جنوبی آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند ګڼي، او تمه لري چې د سیمایزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلې چې د ډسمبر د 8مې د آسیا زړه کانفرنس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوې فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدر اعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم به ډیر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو شایي په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شاید د هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم افغانستان ته دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدریم مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میګن کې سفرای است کې
دوی لمړنی معلومات همدا شي. نوموړي له څه باندې یو کال راهیسې چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی، او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنیو په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی د راتلونکو سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه روښانه شوی، خو ویل دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالی لګښت جوړې شوې پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغه وطن له چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسنی سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود ازادي راډیو ته ویل چې هند تر پخوا ډیر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دوی افغانستان ته د ولوردپوری هندی چارواکی راتک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتی مسایل بررسی کړي، لذین متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ترتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدی مخکې داسې ویل سوی چې هند به په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د څلورو MI-15 ډوله روسی هلیکوپترم رسته وکړي، هغه مرستې چې د دغه هیواد د اړتیاو په تناسب ډېر کمی بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوي وکړي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پورې خبريږي او د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې 14 سنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوې دي. خوست پر شو د میدان وردک پیښه ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومان په ګډون 11 تنه وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې ښاغلی هوتک وویل
د سهار اتنیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته څنګه پناه وړې وه، اوس مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوسته او ورسره سپین ګیري له مسجد نه بهر شوي دي. سره کله چې مسجد د بهر کېږي سره د ملي اردو عوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه په دې مینځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د شهیدان ماشومان دي او سره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیان او ټپیانو کې شامل، یعنی 12 کسه شهیدان دي او شپږ کسه ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پښیمه کې درګرد اوس امنیتی ځواکونه واغ نور امنیتی چارواکي چیړنه کوي، ورسره باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې سمرمه ثابت کړي او په دغه ځای کې په مهال باندې دولت مخالفین شتون نه درلود او چیر مکه یو ځای کې کلا کې پټو کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه حال چې شرطوي و د خلکو مینس کې لګېدلې.
د ټپیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزی روغتون له رئیس سره تماس نیولی او ټپیان د ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت راپور د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کېږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اورېدې چې وی ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ کې نن د هاوان فویو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ایونه به څېړنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یو کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوی شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د حقې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې وخت نا وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو لزان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی چړنې نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ د ستونزه ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی د چړنه خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخوا 80% جواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی. 40% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي. خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کی اساسی وظیفه یې همدا ده تاسو ته مستی ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطی ایدئولوژي غواړي تحمل کی افغانانو باندې چې قبول ورنه دي. دوی سره زمونږ پولیس مبارزه کوي. نو زمونږ د 13 کال مبارزه ده شی چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دي. زمونږ لپاره دغه نظام اساسی قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاټ سرګن کړي او ویلي دي چې د غزوکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو پاړه د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د شزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوه مناسته کې د پولیسو پلیکو کې د شزو اوسنۍ ونډه کمرنګ وبلله. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ورستیو کې د پولیسو پلیکو کې د شزو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د پولیسو پلیکو کې د شزو ونډه ډیره کمرنګ ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د شزو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوه مناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو پلیکو کې د شزو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې شي. یوه ښځه دې د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او امریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره دې د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې دې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک ته پجمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدي ډول عمل کړي. دوی همدارس د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د شدینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د شدینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلومات له مخې اوس مهال 2015 شدي د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2018 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د شدینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد لا زور ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د شدینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیز ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو هم د افغانستان شدینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 400 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ټانک او پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی وو پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړي و. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼل و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ورجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګې احتساب کړی خو په بشپړ توګه یې خوړ نه دی بس کړی، رنگل وته او خوار برېخید او په ګرځند څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری او چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکل یې تروریستي فعالیت نه دی کړی، خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاہ اصالت له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دای بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي، په رښتیا پاکستان که پر رښتیا پاکستان سوله غواړي، نو ولې د طالبانو مشي حقانی شبکې ته سپاري. دای هغه راپور ته اشاره کوي چې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې خپور شو، په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. ساقب مطمئن په راستول اسمس کې لیکلي دي، منصور داد الله او مشر رور حاجی لالا وفات شوي دي. البته د په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوی دی. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوی و چې دی په یوه نشته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستول اسمس کې لیکلي دي د څمکنیو عالی لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دی ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د دوو میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واورئ چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیه کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 16 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړي ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی وو. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکي بم حمله وسوه. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په یو لسو کښتیو کې سپاره و ژغورل دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هېواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هېواد د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې په اړه د هېواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هېواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموڑی ہمدارس داعش وسلوالے ڈلے پڑا دے پختنے پر جواب کیوں ہے؟
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
منگ پڑے مواقع دا تکرار کرے دا چھ دایو طرح اگر تنظیم دے او منگ پیا بیا ویلی چھ پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کچیرے پدی ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات وشی. منگ پتائی لے دا چھ لخپل ہی وات دا طرح اگر جڑ لے و باسو دا ہم دی مقصد لپارمو دا ضرب عزب پنام پوزی عملت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هېواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلوالې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو ادعا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 اونۍ کې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلوالې ډلې په پلاوي پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځوایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستانه لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورځې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 سنه ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیروډ بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې دوه اویا مرمۍ ورکړې وې او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتیری د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلې. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. په خبره سید فاروق د امریکا د شیکاګو په شهر کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. مېرمنه بیا د پاکستان و او د نامزدی ویزه درلوده. هیڅ یو کومه جرمی سابقه نه درلوده او د حکومت د څارلاندې هم نه و. په لاس انجلس شهر کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وای موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وای تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او کنه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورت امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنځشنبه پر ورځ ویل دا له ډېره وخت ده چې دا معلومه سي چې د دواړو د دغه مرګارین بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سنبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم د سیموش په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه وو، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس پینې ماړی کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and that
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوری په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړوند وی. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی، او امریکایي ټولنه باید په غولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبری کانفرنس په اخر کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبری کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي، او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصيلات ورکړل شي. خو به مزیت کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت د سی کمپیوټرونو بازار ته راستلی چې د پروسیسر سرعت 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لوی ځانګړتیا یې دا ده چې بای یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي، خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بایو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وایفای ځای ونیسي. حاضر د مد وایفای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نور الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدو.
دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړی دی چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېږدولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړو سي په نننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یوادې بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړي او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږېدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په ژغ کې به دروورو. راځي ورته غوښو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولې دي. بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنگین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري ناری چېږې غلبلې وي ګودېم نه چې پیدا کولی هم اقتصاد یې ځای په دې امنه امنیت د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسانې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نوکې توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نور زم د فرا ولات زما سلامونه مې کیل د غزیر د کارکون کې اوریدم کې ټول ومنې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډې کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفرد ور روان دي. هر څو اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا پالیسی.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما الحمدلله د نورستان عمومي امنیتي وضع په تیر بیا لس کلونو په نسبت په سلو کې او یا فیصد ښه شوې ده. خو د نورستان یو ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دی. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز او عامه لسالې چې یو به امن لسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخته شي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه د ایل لروچ په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل په سل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لاس شواده لاس په ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کاردارو د غوانو فرق نه کې زما هله د حکومت سره دا چې د غوانو فرق خو چې دا کاردار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری ابزاده ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو تخپل پیغام شو ته هم پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاری ابزاده ولسوالۍ ټول خلکو ته بهتره معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یاریوب زده ولسوالۍ 25 کیلومتره سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخو خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي د مارۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وازه دوام وکړي با د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم د پکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام د اغری اشرف غنی ویلی و چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه اخلاص کو دلته موږ ځوان څو د بیکاری نه راځي فوسی ګرځي د کار له نور کار لري څو ګروپا ته په لار کې موږ څو څو په سینډوري کې موږ څو موږ د پاتہ دا وایي چې موږ ته ویزه اخلاص کی چې چې د دې ویزه اخلاص کی په وانتر کې تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک د میستنه او هغه ته جنگو ته مخه کوي بلکې لار نه لري څو کی خلخانه او توګه ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی ډیره مننه.
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د ترچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي که دا 15 پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي کورنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلو خو موږ د بره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته هغو هغه اوس مشکل لري هغه نشي راتللی افغانستان په لارې که د پاکستان په لارې ځي هلته یې پوهد پاکستاني پولیس نه شي که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې را شي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه د ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو د اشرف غني ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي ټول وزل کېږي چې ویزا دې خلاص شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه 15 ولسوالانو ته
عرض کوم، خوښ ورته کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیان ته وګورئ، کفار ته وګورئ، چې جب تنور کار ما کوي ملک ته کار وکړي. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي، تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوي، جب ته کار کوي. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنگلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نه ونډه مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، او زه تاسو دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه د پولیسي ترافیک دي. ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د ملسخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځایوي دی موټر درولو ته اجازه ورکوي، او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښولې، او هغه ته پرې اخترفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کیږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدي حلقات اول اصلاح کړئ. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم، او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. زمونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پریږدي؟ موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځان بیرته جوړ کړو. جمع د یخنی د ساړه دي، زموږ سات نه تیریږي، او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده، او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې سره کړي دي، زموږ په نوم سره کړي دي، او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي، او بلچا هغه کومک ځان سره ایسار کړي، او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي، او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دو د زابل ولایت شرطپا د ولسوالی د ولګي د کلی خبره کومه. موږ د شرطپا په ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره ده، او حکومت دې هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دې طالبان ویني او ورسره بخیل تیریږي. د پښتو سره دا سرکار نه فلج د نورو مقامات څخه همدا غوښتنه ده چې دې لارې خلاص کړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مځکې غصب شوې، دولتي مځکې غصب شوې. تر هغه سربېره په بازار کې د کاغذي شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د زراعت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه موږ هیله کوو چې سیاحت راولېږي، او دغه مځکې وګوري. دا غاسبینه مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي؟ ټول دنیا غصب کړل،
او زراعتین دو که طوله وچ سوریا سالان وچ سوله خریزونه وچ سوله خلق انداری و برمی پر در طوک شنه ولی نزد در توانشت در افغانستان در مزدکی در خارج دفانشت کوله سبب در افغانستان در ناموس تستنگ دفاوه که نزما پر در اکتر صحابه چرخ بانی بانی جاغ دی که داغه در غاشبین و مخوانه که و سلام
زد سنگین در ولسوالی خبری کنم از عبدالعجان چه دزمور در زخمیان و روپی دی مرس پرخپل وقت راک رو سی اتن اشتکیزی چه پچیز در غلی دی کابل تا او زمور سر رسین جهور ایس امکاری پا دی که نده کرده دا پام لرنو دی در پرچو تا و سی دزمور پیسی دی پرخپل وقت بندی مرس راک رو سی مرس انتظاری. السلام علیکم.
سلام علیکم دنیا مسته خبر کمال دې تاسو ښه از یو ډیلر والا ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخنیوای و چې څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرستا ټول دې خو پیسې خپل کیږي او هغه مخې درولي څنګه مدیران نار چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا بریږي زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړ چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه بیا نه بریږي دې دې مخنیوای باید وای شروع را سلام.
السلام علیکم خاتم مسجد پر والا السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکون تاور دې ته وړاندې کوم دا زموږ پیغام دې په اکثر او سوالي کې دوا شندل کیږي خلک یې هم څه وی دا چې سپینو باندې په شان د اواز خو کچیر دوا یې نو د دولت ولې په پټه کار کوي خو هم دې اعلان کوي چې ملت چې موږ دوا پاشو مستان پاشو پاشو تاسو خپل خواري نه کړې کوکنار په مخ مخ کوي او تاسو چې تاسو خالي زیرو تاسو ته دا دوام تاوان په کوکنار مو پرې درځم کې تاوان کوي د موږ په مسن کې بلدي کې وشان خلک کړل بل څه سلام سي ترسل خلکو ته ناروغي پیټ کړ جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو بعد د اعلان وکړو خپل ګوتا بعد د اعلان وکړو چې تاسو د دوا مو شپه تاسو فارین وکړی او د دوا بعد وکړو چې د خلکو مختار په تاوان وکړو چې دوا په پښین او پښین چې د خلکو نور درته تاوان وکړو نه باندې خو خلک به سب شمانه د بخیه کریمه سر کل پډیر ول سوالی کې لکه په پښتو شروع ګلستان په ډول سوالی کې مې چې کوکنه رسې پر درجه تر رسیدلې کله کوم ځای نه نشته چې او دا په ان پر لوټ اشاره کوي السلام علیکم.
بلې سلام علیکم پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم عدل ورپلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي بارک نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي ډېر مننه د ازادي رادیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړپوړ مسولینو ته ورسوي ترڅو یا د ستونزو ته یو حل را پیدا شي. مخکې تر دې چې خبرونه پاته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې لانیږي نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی مشته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مشوار تهاله کې نایلو
احساس ما لغمش اینه و که خیال دیار دشونه احساس ما لغمش اینه و که خیال